د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم په دې خبرونه کې له داسې ودوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې له زده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هله د چتر پای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نو موري په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
سارا د پلارو مده سلیم دلته منګل زده کړه کوم له خپلې زده کړې مصروف یو اوس خو لږ اواره ښه شوې ده ژمی کې به منګل هغه ته راتلو منګل به خپل یخ دومره نه ده خو خو منګل خپل زده کړې لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي
د ځکهونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړي په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چوک څه وکړل چا سره کیناستای چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د ویم سی اوس هم په د افغانستان په لوري پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان سکر ته نه لیږي یو ولادت د دې دوی ترمنز عام بوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم له والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولري پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو له مشرانو سره مې مرکه وکړل او بالاخره دوی مې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړو وکړي تعلیم وکړي هم په جلکی وکړي هم په پالک وکړي نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا چې ما کمپاینونه وکړو او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان د ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړو وکړي
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومه له یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیاسی دغه کمپاینو نیو او بیا بلا خیره مونږه د درس میتود شروع ک او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر ک او دوی په زده کړو باندې بوښول.
پاول سر کې څومره زده کوونکې در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومان تعداد د لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو ان سی ورو پورو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې، سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول، سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پورز زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او د لومړی ځل د سدوی په یوداسي مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه به کې، یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان هدا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسی، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم نسي روان. هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي پی، نو هغه بیا هغه درس نه بخي پوهیږي، نو یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهیږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه. کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه چې دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا چې د لومړی ټولګي د زید دی، بیا د استاد په درس باندې مستقیما پوهیږي او هغه ایډیا سي کوم دغه مفهوم سي دغه درس اخلي، او بیا چې کله دورسم نه دی پاره‌یږي بیا حتما دا کار نتیجه ورکي.
که راته وایي چې امکانات به ورته لکوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی، کوم چا ځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کوي.
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو باید د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته واخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سمو شخص زای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی، کله واور وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لزه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمینه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مون هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپل پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډ شوی دي، دې پانتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای، ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډ شوی دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زی وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانیکی او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه خصماره لري. دا په دې معنا نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډېر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاسې نورو ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات دی زمون وطن کو مون تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي بعض مشکلات خاطر ما وظیفه م خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلات تو سره دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار م شروع کړم سال دکانداری او فعلاً خدا خو مونږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئن او مثال ډیر زمان دی ولان دي خپلوانګ به درته وخم خوښته دا دونه لري خو ځان ډیر رسه نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د ځوانۍ او د انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې که یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسې ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسي. دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطه ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی. یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم لنه کول نه څه کول غوره دي پیل پکار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورته وی ډیری وی.
په خاص ډول دی یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې دی یو هواد او یا د کار د بازار التیاته شیدل کوم مهارتونه باید زده شي. زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم کوم مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغه مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هواد یا د کار التیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوې هم ده. ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کیدای شي یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري. ښه معنا او ښه هدف ولري دوی پوسی د ژوند هدف چې شه دی موږ د چې لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی هغه ده چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک د ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسې په نظر پایله به یې څه وي؟
تر ټولو مهمه پایله یې دا ده چې دوی به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که ده باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، ته ده بې تفاوتي، یعنې د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم، که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
دال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه ل آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422212240.
دا آزادی رادیو دا آزادی ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو به راته روغ جوړ یاست. دا آزادی ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن د آزادی ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوس جان باس نن په پروګرام کې زموږ ملما دی. په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی دی او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو زړې منطقه کې چې کلونه پښته ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و. د دغې تپې کشتې تپې په لمنه کې دغه هلته زموږ کور و، او زه دغه هلته دنیا کې پیدا شوی یم. لومړنۍ زده کړې مې په کارتې پروان کې، بیا په کارتې ناو کې هغه کې تکمیل کړې دي. بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې، لیسه نجات، انقلاب لیسه په نوم ونامیده او هلته مې خپلې لیسه ختم کړه.
لگی اوس زما کلیوالم راوتلې ځکه مام ټول عمر کار دی نو که تیر کړی دا بیا مرکې نه وباسو. جنبا صاحب د ښوونځي د لومړنۍ ورځې په اړه راته وایاست که ستاسې په یاد وي یا دغې ورځې نه کومه خاطره لري، ځکه د ښوونځي لومړۍ ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هېرېږي. تاسې دغه لومړنۍ ورځ نه څه خاطره په یاد ده چې ښوونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي په اولو وختونو کې؟
بلکل مې په یاد ده اوس چې موږ کار کې پروان کې، البته چې ژوند خو نو مختلف خپل حالات لري، هغې ته په نظم ډېر عمیق. زه اوله ورځ خپلې امې سره نفسجارې سره مکتب ته لاړم، یعنې هغې زه مکتب ته یوړم او یادېږي مې چې زموږ معلمه حاجره جان نومېده، ډېره ډېر یو ښکلی انسان او ډېر مهربانه ښځه. نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي، خو که په حیات کښې اوسېږي سل کاله نور هم ژوندی اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجره جانه خو ښه روغبړ او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی و، ما ته هم چې دا دوه جمع دوه څوک کېږي، زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به دا کېږي. نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه، خو دول مې یادېږي چې اما مې هملته په مکتب کښې چېرته راته منتظره وه. بیا بېرته لاړم، هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړل.
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې، ښوونځي کې څنګه تکړه وئ که نه وئ؟ که تکړه وئ، کوم مضمون مو ښه زده کېده؟ کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولا ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر همداسې پاس کړلم، طبعاً چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه، هغه که تاریخ وو که جغرافیه وو نور ورته مسایل وو، نو هغو ته مې ډېر شوق وو. تاسو به باور را نه شي، هغه وخت کښې زه مکتب کښې وم، کېدای شي نوی به لیسې ته تللی وم، نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به یې پایتختونه زده نه وو، د ټولو قارو د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه غرونه، ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده، هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. بیا په لیسه کښې موږ هلته یو جریدې دیواري به یې ورته ویلې، هغې سره مې هم همکاري درلوده، ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله، د هماغه وخت نه چې ما شوق وو. او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یوه ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان، هغې سره مې همکاري کوله، داسې غیر مستقیم خبریال مو لکه نیم ځایو نه راپورتاژونه ورته جوړول، لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کښې هم په آواز مجله کښې، عرفان مجله کښې، ځینو نورو مجلې کښې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل. کمکیانو انیس و بس یو کمکیانو انیس و هغې کښې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې، هغه به نشلېدل. مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه، تاریخ او اجتماعاتو سره.
جنبا صاحب، دغه نوي ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي، عموما خو په افغانستان کښې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه را وړي، بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی، کور ته جنګ را وړي، یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کښې؟
داسې جنګي زه نه وم، واقعیت دا دی چې داسې چا خبره کلنګیم نه وم، او ډېر درسو کښې مکتبو کښې کتابو کښې که تاسو ته کوم وخت ما خپلوان به رایبر شي تاسې پوښتنه وکړي زه به همدا کتابو کښې به تل غرق کړم. او نو جنګونه مې حتما کړي دي، هېڅ شک نه شته، خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مبتکر د جنگ اوسېږم یا کوشش مې کوو چې ډډه وکړم کوشش د کوم منازې نه یو رقم ته یو تسامح وکړم ځان تېر کړم البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا راباندې کوم نوم ایښودلی یا چا داسې تمسخر کړی خو زه کوم داسې به نه وم یعنې کوشش مې کوو چې هماغه چې پاسته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته راومې دانګل کېدی شي دا ذاتن ما چې یو څه ډیپلوماسي به هم راکې وه چې کوشش مې کوو دغه څوته وایي تیز کنځونه تیز حالتونه رقم ته په تفاهمو سره ګذشت سړی دا په ډېری سره هموار کړم زه نه پوهېږم چې څومره په دې کې به موافق وم یا به نه وم خو مقصد کوششونه مې کول او کوشش مې کوو چې ډېرو
جنباز صاحب کدام راته وایي د کانکور لپاره آمادګي پوهنتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوهنځي ته لاړ شي؟
هغه وخت چې ما دولسم صنف خلاصه وو هغه وخت کانکور نه و کانکور نه و زه د دغې هغه نه بچ شولم البته او ما د ماته یو چانس برابر شو چې ز شورې بخاري شورې ته هات راغلم او د څو میاشتو په پیل کې لوړې زده کړې نه شورې ته هات کې نو تاسو کې په بنیالي اړیکو کې وکړي او مونږ تقریبا اوله کتابونه چې ما دوره کې راولې شول او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې د افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی دی نو بیا هغه حکومت ورته سپ نجیب هغه چې حالات سره مخامخ شو چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وویل شو کړی چې بیرته وطن ته
جان باز صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډېر ښه انځورې یو ډېر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسو هغه مهال کابل کې وایي دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای وو
ولادت نشم یو سپورتره مو کړی چې عادي ورته ځواب نشم ویلی او لارم کې خاطرو ته کابل یو څه د کوچنۍ هم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د څاوند کودتا نه زه هم د یو نظامي افسر اولاد یم د الله عزت وخت پر سب درانو نا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلکو یا پنزلکو وګورو د پاره په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نه وو کوم پرمختللی هیواد نه وو کوم صنعتي هیواد نه وو خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې وو افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد چې یو لږه لږه په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د باندې لوی پروګرامونه د بزرګ شمول د دغه پدیر بنایي د څنګه چاو سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خسره کونه معاصر سره کونه په نظر کې نیول شوی خو متاسف نه شم څو د کوټا سره کې شم اړین شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان کې خو به هر به تشریح شو اساسه پوښتنه ده کابل کولای شو ان فرحات دریا یو سندر د شوي درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقع ده چون فرحات دریا بل اگر شو هغه په کندوز کې دي ګلې خو په دې کوښنواله کې راغلی کابل کې دې څنګه کابل شوی دی دا ریښتیا وایي دا د میدان هوایي نه را شروع خلک ځانې چرایی چاتاما پوری یا ام دغه چې په چرایی پښتونستان پوری دغه ټول دوال خواوی د اکاسیو مزه نه قندریان غونډې ویلې او درخت دی ولی او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا په خپور و چې یعنی تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی کابل کې تاسو یو پیره دار نه درلود همدغه عکاسي ونې د کابل پیره دار رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزته خلک و همداسې بیا دا عکاسي په شارینو کې وي په تمنی کې وي په اصطلاح کې وي په کارتي چار کې وي چینو خواته کوټې زندگی خواته نم یادېږي د کارچناو شاشهید خواته به څومره وو که به نه وو هلته کې دشي نورې ونې به وي خو د عکاسۍ معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلې حتی کارتي پروان کې کمې دي په قلعه فتالله کې شارینو کې ګلدشته کې دغه د میدان جاده کې تر مرکز وزیر اکبر خان کې دې ځای کې عکاسۍ ډېرې زیاتې دي.
جانباز صاحب ادامه ورکړئ.
مهرباني
جان باز صاحب کله چې دا دومره ښایسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته کله چې بیا تغییرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه راته وایئ چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خالیګۍ پوره کوله کنه
د وطن خالیګه خو فرزانه هیڅ شی نشي پوره کوله وطن همدغسې چې نه پوهېږم موږ یې لږ زره داسې پارادوکسي حل ګرځو دا موږ افغانان د وطن سره ډېرې لیوانۍ مینه لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه په هر حال طبعا چې په جلاوطني کې په خارج کې په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادگاه سره لا نور هم زیاتېږي تشدیدېږي او ته همېشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نور هم غکي تقله کېږي او ته همېشه په دې فکر کې او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و چې تا نه و ډېره سخته وه خو انتخاب نه و او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو چې دا تلالل غربي هېوادو ته استرالیا کانادا ته امریکا ته نوپلال اروپا ته خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا ریلیشن چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي پانګه کې ته 2011 بیا لاړم افغانستان ته هلته په د فساد سره د اداري د مبارزې په اداره کې رئیس ته تبتو رسیدګي به داره یه ها دغه ریاست ته د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته و بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم همه سفارت کې مې بیا کار کوو شیخ ځوان د سیو چرخه او خور چې زه مصروفم په کار او دا خو چې مصروفم او په شدت مصروفم او ډیر ته دا زمينه مفایده ولې چې ډیر هغه نشم د دې لاوترینه ډیر ځان جوړونه وینم ګرچه ذهن مې نه شه په دې مصروف چې وطن په څنګه کې وطن ته څنګه زو دا هر شی ما په تاسو ته ټول سره
جان باسب کستا سه شخصی جوان تراشو تورونه یاست اسم و کورنه چر تا دا و دا چه واده مو کرده تو مشمان لره جانباز صاحب که په دې اړه راته ووایي چې کور کارونو کې څنګه یې، اشپزي څه دي زده دي، دا چې مسافري مو کړې ده حتما په دې برخه کې بلد یاست، که زده مو د څه پخولی شي؟ یوازې دومره زمانه دې کوي چې قواره به خیسته یو خدا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بالکل
جانباز صاحب د عمر عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی، یو مکتب دوره مو په افغانستان کې و او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي، داسې کومه خوږه خاطره هم پکې شته چې تل تاسو په ذهن کې پاتې وي؟
او والله یو څه خو مې ډېر پردي دي چې ما په دې باندې من تویلې مالې چې زما لور چې پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسي او هغه به ماته ډېره ورته اوسي. بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما میرمن پګم منزل کې اوسې لور یې راته نیولې وای هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټولو دنیا د نجونو نه ښایسته اوسي. اوس ویلی شم چې همداسې ده، زما لور ډېره ښایسته ده. نه
خدای دې درته ژوندۍ لري. جانباز، په وروستیو کې هم که راته ووایي، تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړي دي، هلې ځلې مو کړي دي، دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي، که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوئ؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نه کړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده، او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنریتي، هغه والیتوب د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی، او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بین ملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کرکټ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی، زه باور لرم چې افغانستان د دې کرکټ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي. نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. خو دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسو افغانان هستئ، منظور مې دا طالبان دي، او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان ورته عمره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشي افغانانو سره مذاکرات وکړئ. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو خلافس دی، موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې، دوی په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. اوس ما سره د افغانستان یوه خور، یوه لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په ضربین لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم، ولې د حقوقو نه محروموئ؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځوان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي، اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي. نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی، خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات، او داسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي، او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ کې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي؟ نه، نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه کې سبا، ځکه چې طالب د رشتیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریب تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیسي چې هغه د تبلیغېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ، او د افغانستان دپاره پروګرام وړاندې کړئ.
پونکا سنم سوائی سوائی تاسو په غش کې غنچپم سوای سوای ری بار کوم کسن سوای سوای تاسو په غش کې غنچپم سوای سوای چپم سوائی سوائی پساس کی زیرو بم سوائی سوائی تاتا پوش کی غنچپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تاتا پوش کی غنچپم سوائی سوائی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ لیري ساعت اوریدلای شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سبا ما پښین کزا براسم مازدیگر ماستم که وقت ساته چکر دیم سبا ماکسین قضا براستم گرا پور خکاشتا یا مازدیگر دیم نا وقت سبا براستم یا ایجاز وقت چیدم پریا دون ماردیم دورتی پرنا براستم گرا پور خکاشتا یا مازدیگر دیم نا وقت سبا براستم یا ایجاد سواک کچھ دم پریا دور مار دی نورت پرنا
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق و پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.